د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې لرو او هم داسې په د خبرونه په دوه نیمه کې ونیس پروګرام د بختر ستوري هم واوري خو لمړی به د سات خبرونه واورو چې ګلایا زی وړاندې کوي.
تلی مشر لومړی د خبرونو سرټکی پاکستان وایي چې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سفر خیر سګالی لپاره وو. د افغانستان شمال زوروري زلزلې ولړزو چې ټکانونه په کابل پاکستان او هند کې محسوس شول او د عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کریسمس تہوار په مناسبت په خپل پیغام کې د هغه ریاستونو او د هغه خلکو هلې ځلې ستایلي چې کډوالو ته پناه ورکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناسا په سفر پرون لاهور ته لاړ. دا د نوموړي هغه هیواته لومړی رسمي سفر بو. لاهور ته د مودی سفر نو اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د خکېدو نخښه ګڼل شوی ده. نریندر مودی پرون د لاهور په هوایي ډګر کې خکته شو او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یې هرکلی وکړو. دا پاکستان د بارونو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری په لاهور کې خبرلونو ته ویلي چې د نواز شریف او مودی ترمنځ په دوستانه او مثبت ماحول کې ملاقات شوی.
نریندر مودی دا دوره خالص د خیر سګالی دوره وه. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د دواړو ملکونو لپاره د اهمه خبره ده چې د دواړو ملکونو مشروالي د یو بل دریز باندې ځان پوه کړي او داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د اولسونو لپاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانیستې شي.
دا لاهور دا سفر نه وړاندې نریندر مودی کابل ته تللی وو چېرته چې یې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات او پارلیمان ته وینا وکړه. د افغانستان شمال زوروري زلزلې ولړزه او ټکاونې په کابل پاکستان او هند کې هم محسوس شول. د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د پرونی زلزلې شدت په ریکټر کچا 6.2 چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې وو. په کابل ښار کې خلکو ویل چې د زلزلې ټکانونو نږدې یو منټ پورې دوام وکړ. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د ملګرو ملتو یو کارکونکي خان محمد جرمني اجانس ته ویل چې تر دې دمه دوی په بدخشان کې د مرګ جوبلي خبر نه دی ترلاسه کړی. خو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې بیا د 200 کسانو د زخمي کېدو خبر خپور شوی دی. بلخوا په اسلام آباد او پېښور کې هم زلزلې ټکانونه محسوس شوي خو چارواکو په سمدستي توګه د مرګ جوبلي او یا د زیانونو خبر نه دی ورکړی. خو په هسپتالونو کې بیړنۍ حالت نافذ کړی دی. د روان کال په اکتوبر میاشت کې د 1.15 شدت زلزلې کې په افغانستان او پاکستان کې نږدې 400 کسان وژل شوي ول. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د ملي دفاع وزارت بیان جنرال دولت وزیری پرون مشال ریتو ویل چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر نادلی او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي. دښمن مقامت نه کوي او زمونږ کمانډو ځواکونه د سیمې په تالاشۍ او تصفیه لګیا دي. هر ځای چې د دښمن د مرکز په اړه معلومات ترلاسه کړي حمله ورباندې کوي او زمونږ هوایي ځواکونه هم تیار دي او هر ځای ته اړتیاوي حمله کوي. په هلمند کې د دښمن مقامت مات شوی دی. د دفاع وزارت وایي ویل چې په 13 غنټو کې حکومتي ځواکونو ډیر محدود شمیر زخمیان درلودل. مخکې داسې اندېښنې وې چې د هلمند سنگین ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د کیتھولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کریسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړی او هغه خلک او ریاستونه وستایل چې کډوالو ته پناه ورکړي. پاپ فرانسیس پرون د روم سنت پیټرز باسیلا کې په خپل وینا کې ویل خدای پاک دې هغه ټولو خلکو او ریاستونو ته اجر ورکړي چې زیاتره کډوالو او پناه غوښتونکو سره یې مرستې کړي. د روانې ونی په لومړیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې ویلي وو چې 100,000 کډوال اروپایي ټولنې هیوادونو ته د سمندر او ځمکې له لارې ورغلي دي. د دې نه علاوه 3,600 کسان مړه او یا لا درکه شوي دي. پاپ فرانسیس په وینا کې شام او لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې د پلان ملاتړ هم وکړ. د شام فوج او د اپوزیشن پلویان وای د ملیشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمیر نور ملګري قومندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت په جنیوا کې د شام د سولې خبرې پیل شي، د الویش وژل کېدل د هغو ملیشو لپاره ستره ضربه ده چې د بشار الاسد رژیم د نسکورول لپاره جنګیږي. په شام کې د بشري حقونو د څارنې خپلواکې ډلې له لندن نه په یو خبر پاڼې کې پرون ویل چې د بمبارۍ پر مهال د جیش الاسلام مشرانو د شام پر حکومتي ځواکونو د حملې د پلان په اړه غونډه درلوده. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیز ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د عراق د وسلوالو ځواکونو ویان وایي چې د رمادي زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. په رمادي کې وسلوالو د عراق حکومتي ځواکونو ته ماینونه ایښي او خودکش او بمي حملې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ روکړی دی. د عراقي ځواکونو یو چارواکي د فرانسي خبري جان ستویلی چې په ښار کې د حکومت له پخوانی ودانۍ یوازې 300 کیلومتره واټن لري خو حرکت یې سست دی. داسې اټکل کیږي چې د اسلامي دولت 400 وسلوال په دې ښار کې مقامت کوي. او وروسته خبر د کرکټ دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوي ملي ټیم ته د یو کم 500 منډو باندې ماتې ورکړې ده. دا لوبه تیر ورځ د متحده عرب اماراتو په شارجه ښار کې وشوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړو چې ټول لوبغاړي یې د 120 منډو له جوړولو سره وسوځېدل. په جواب کې د زیمبابوي ټوله لوبډله په 2 رنزونو اوټ شوه. افغان لوبډله به د زیمبابوي له ملي ټیم سره سلور نور یو ورځنی کرکټ لوبې هم کوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه مو له ګلایاس څخه واوریدل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندۍ سیال نرندر مودی پر پرونی ملاقات کې پر دواړخیزو اړیکو پراخولو سلا سوي دي. افغان چارواکي وایي دوی د امن خبرو اترو پروسې ته ژمن او هیله مند دي.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان ترتیبات باندې معلومات شریک کړو.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د روغ جوړی بهیر په لړ کې سبا کابل ته ځي. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي که طالبان خبرو ته حاضر سي بیا هم خنډو نسته.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي. دا عین سره بس کوي. دا زور نظر نه لانسي وو هغه خلک چې طالبان سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي.
د خبر پښتونخوا په اسواد کې د دوو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه شوې ده. د غونډې ګډونوال د یو کتاب په اړه وایي
دا تذکره غټه خزانه د وسل وی شاعرانو د ژوند په حالاتو او د کلام په نمونو مشتمله ده.
د دې ترڅنګ د باختر ستوري یونس پروګرام هم لرو او ریډیو تل مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکسنګ تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د هندۍ سیال نریندر مودی پرون په ملاقات کې پر دې سلاسو دي چې د پاکستان او هند ترمنځ به اړیکې پراخوي او د امن خبرو اترو لپاره به حل ځل کوي. د لغروسته د هند وزیر اعظم نریندر مودی له کابل لاهور ته ولاړ. ریاض مساخیل پر رپورت لري.
د جمعې په ورځ مازیګر د کابل نه په واپسې د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی د لک سات د پاره پاکستان ته راغلی وو. د لاهور په هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د خزانه وزیر اسحاق ډار، د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف او نورو لوړپوړو هندي وزیر اعظم او د هغه پلاوی ته هرکلی وې. وروسته دواړه وزیر اعظمان د خصوصي هلیکاپټر د لار د نواز شریف کور جاتی عمرات لاړل او هلته ملاقات وکړو. تر یوې نیمې ګنټې زیاتو روانو خبرو اترو کې دواړو مشرانو د سیمه ایز امن او ترقی د پاره په شریکه زلو کولو او د مسلو حل د مذاکرات د لار لټولو سره اتفاق وکړو. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودري وینا وا چې هندي وزیر اعظم سحر 11 بجې ناسا په ټلیفون وکړو چې هغه پاکستان ته درتلل غواړي.
نریندر مودی کا یہ جو دورہ تھا یہ خالصتاً گڈ ویل
ویزٹ خیر سگالی کا نریندر مودی دا دوره خالص د خیر سگالی دوره وا. پدې موکه وزیر اعظم نواز شریف وی چې د دوونو ملکونو د پاره د اهم خبره دا چې د دوونو ملکونو مشر ولی د یو بل دریز باندې ځان پوه کړی او داسې ګامونه پورته کړی چې ورسره د اولسونو د پاره د خوشاله دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانیستی شي. د دې خبرې سره هم اتفاق وشو چې د مذاکراتو کوملړې پیل شوی یا پیل کیږي هغه په مثبت انداز کې مخ په وړاندې بوتلی شي او د هغه په نتیجه کې د دوونو ملکونو ترمنځ ټوله حل غوښتونکي مسلې حل کړی شي.
مشکلات ہیں ان کو حل کیا جا سکے.
دا ہندی وزیر اعظم پاکستان دورے تا کارپوہان پکم نظر گوری پدغ اڑا مشال ریڈیو د خارجہ تعلقات د کارپو او پیخور پونتون کی د سیمیزو لوستو د سانگے مشر ڈاکٹر سرفراز خان نتا پوسو کو ندوے چ ہند او پاکستان د میڈیا او خکارا ڈپلومیسی پزے پٹا ڈپلومیسی کول غواڑی کم چیو خ اقدام دے
خطے کم حالات بھی خصوصاً افغانستان صورتحال کے کم بے آگے باندھے دا پاکستان اور دا ہند دواڑو خبر اکڑے شروع کی دل چلی اور اے کے یو طرف تطلل دا دیر اہم دی ولی چے کبھی یو بل سا افغانستان کی جگڑا کے نو افغانستان کے چاہتا ہم عمل میں شرط لے اور اچھ دا کی گی نو بے مطلب صفا دا دا سی نبا تا پیوی لگا تیل ہو گیس ہند تطلے شی نبا پاکستان تنا تلے شی نبا پاکستان مختلف علاقوں کے بلوچستان نوارا دے دے کے قبائلی علاقوں کے عمل میں نو
ہمدار از د سیمیزو چارو یو بل کارپو او پخوانی سفارتکار رستم شاہ مومند وائی د ترقی او خوشحالی د پارا د امن لار ٹاکل خ خبر ده خو اوس به هم ځینی جنگیالی خلک د دې تعلقاتو خرابولو کوشش کوي باید چې د هغوی مخنیوي وشي. دی وایي
دا دوره ډیره زیاته مهمه ده که جنگ آپشن وي دوه درې جنگونه شوي دي هغې څه نتیجه ورنکړه څه وایي دی نه چې تباهي او بربادي وشوه نو اوس خو بل څه آپشن نشته او کدا مسله حل کیږي د پاکستان او د هند هم د خبر لارې به حل کیږي دا پای کې اورېر وی ګام دی او بای چې پاکستان هم دې ته په دغه نظر باندې ګوري خو د دې نه پس ډېر وی کار کول دي ځکه چې دا د قانونو معاملې پرتی دي دا حل کول بیا د تعلقات نرمل کول او بیا تجارت کول او بیا د پاکستان په لار باندې د هند او د افغانستان تجارت شروع کول دا په کار چې موږ مقاصد وی خو دې تر چې کوم دې د سي په قدم په قدم باندې با اور مختکیږي د سي په یو ځل باندې کی
د ذکر دا چې د 2004 کال وروسته د کم یو هندي وزیر اعظم دا د پاکستان لومبه دور دا نریندر مودي لاور کې د خپلې اسارتیا دوران وزیر اعظم نواز شریف ته په کلیزا او د نوسې په واده مبارکي هم ورکړه. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته ورجست. افغان چارواکي وایي چې د دوی د سولي خبر اترو ته ژمن او هیلمند دوی وایي چې پدې اړه به وخت پر وخت له خلکو سره معلومات شریکوي. د مشال ریډیو همکار یوسف زدران پدې اړه د افغانستان د ملي امنیت له ویان سره غږیدلې او دا ریپورت برابر کړی دی.
په داس سال کې چې د سولې خبرې پیلودو ته د پاکستانی چارواکو تازه څرګندونو یو ځل بیا مخامخ ناستو ته هیلې ډېرې کړې خو افغان حکومت د سولې پروسې د عملي میکانیزم په اړه خبرې کول له وخته مخکې کار بولي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې په راتلونکي کې به له اړتیا سره سم د سولې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګز ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د سولې خبرو پر مخ بیولو ته ژمن دی او پرې باور لري.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. د سولې د پروسې د عملي میکانیزم په ارتباط فعلا له دې زیات معلومات موږ نشو شریکولی، ځکه په دغسې یو مرحله کې نه یو، ولی هو په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات
شریک. دا څرګندونه لاغي ورسته مطرح کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې د څلورو هیوادونو یو ګډه کمیټه په کار پیل وکړي. هغه ویل چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د چارواکو ترمنځ دا کمیټه به په کابل یا هم اسلام آباد کې جوړ شي. د راپورونو له مخې دا کمیټه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو او د دغو خبرو لپاره د وخت او ځای ټاکلو لپاره سلام مشورې وکړي. له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای په میاشت کې د هغه هیواد په مریخار کې ترسره شوې دي. خو د طالبانو تحریک د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره د خبرو دا لړۍ ودرېده او په څو ډلو د طالبانو د ویشل کېدو موضوع مطرح شوه. کارپوهان وایي چې دغه کار د سولې پروسه له پخوا سخته کړي خو ټینګار کوي چې یو مشخص میکانیزم دا پروسه بیا هیلمنده کولی شي. د روانو چارو څېړونکی جاوید کوهستاني په دې باور دی چې افغانستان باید ابتکار په لاس کې واخلي او هغه کسان مشخص کړي چې فکري خپلواکي لري او د سولې خبرو ته لیوالتیا.
چا همدستگی طالبا باعث پیچیدگی
دی. وای د طالبانو په څو ډلو ویشل سرګردانۍ سبب کیږي. دوی لیوی پتې خبرې نه کوي. دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بیلابیل لارو څو پروګرامونه ترتیبوي. هغه کمیټې چې د امنیتي ادارو، سولې د کمیټو او د ملي امنیت شورا تر څارنې لاندې جوړیږي باید ترتیب شي، چې دا کار مدیریت او کاري پروګرام ته اړتیا لري. ښاغلی کوهستاني وایي چې د سولې خبرو د کامیابیدو لپاره نویو طرحو ته اړتیا ده، ځکه د هغه په باور اوس مهال د طالبانو د څو ډلو تر څنګ د داعش ګواښ او د ایران او روس مداخلې هم مطرح دي. هغه ټینګار کوي چې د یو ښه پروګرام له مخې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د قومي مشرانو له نفوذه استفاده کیدی شي، او په همدې ډول پاکستان او افغانستان باید یو بل ته په صادقانه خبرو د همکاریو لاس ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. ټاکل شوی ده چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ولاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روغ جوړې لپاره له وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو بیا پیلولو هڅې روانې دي. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي چې کچیرې طالبان خبرو اترو ته حاضر کړل سي هم، نو د ده په وینا داسې خنډونه شته چې باید بیا هم هوار کړل سي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلالزی په ریپورت کې.
د رپورټونو پر اساس د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ځي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې جنرال شریف به له افغان چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسلو خبرې کوي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر پر څرنګوالي د خبرو ځانګړي غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنی چار لپاره د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې د څلور اړخیزه کمیټه به د افغانستان د سولې د بهیر د څار میکانیزم جوړ کړي. سرتاج عزیز کابل ته د جنرال شریف د سفر په اړه په اسلام آباد کې خبريالان ته وویل:
پہلی بات یہ ہے جی کہ آرمی چیف
لمړی خبره خدا دا چې د پوز د مشر سفرونه معمول وی چې پکې پوزي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاري خبرې کیږي. همدار ظاهره دا چې د سولې په پروسه کې کوم موضوعات او ستونزې دي پاغه به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي.
کابل ته د راحیل شریف د دې سفر د اهمیت په اړه د پاکستان د پوځي چارو یو څارونکی خالد منیر ازادي راډیو ته وایي چې دا سفر ځکه مهم دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ډیر عمده رول لري. خو د شاغلی منیر په وینا ورستۍ پریکړه د افغانستان په لاس کې ده.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي. دا عین سره بس کوي. دا زور ندر نه لانس یو هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي؟ دومره لوی لوی مسلې.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د آسیا زړه تر کنفرانس وروسته کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر ته باید په احتیاط وکتل شي. که څه هم د پاکستان د پوځي چارو څېړونکی خالد منیر په دې باور دی چې پاکستان یوازې کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر په دامل تر کوونکې په توګه رول ولوبوي، خو ورستی پریکړې د افغانانو په لاس کې دي. شاغلی ستانکزی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې او جنگ کلی د پاکستان د پاوڅ په لاس کې ده.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
او سمستاسو پام په د افغانستان په جنوب کې د تازه تاوتریخوالي په اړه یو مرکه ترانونس پرمکار سفی ولستانکزی د افغانستان د ځایناستي دفاع وزیر معصوم ستانکزی سره غږیدلې، او په سر کې په هلمند کې د تاوتریخوالي کې د زیاتوالي لامل پوښتل دي.
هلمند یو له جمله د هغو ولایتونو ده چې هم له ګاونډیانو سره اوږده پوله لري، او هم هغه ولایت داسې په خارجي کې هم د منابعو له نگاهنه، هم د وسعت له نگاهنه، او هم په دې باندې چې د افغانستان د دښمنانو توجه غیبجته ډېره زیاته ده. او په عین حال کې هغه بنیادي او اساسي کارونه چې د ولس سره د ولس او د نظام سره د نږدې کېدو په برخه کې کې باید سوي وای او نه دي سوي، دا ټول هغه عوامل دي چې د دې باعث ګرځي چې د هلمند جګړه تقریبا همیشه توده وه
پخوا یوازې افغان طالبان د افغانستان دولت تر ضد جنګېدل، اوس د مخالفو ډلو شمېر زیات شوی دی. د دغو ډلو د زیاتېدو تر شا څوک لاس لري؟ کومې ګټې په افغانستان کې دوی بالاخره لټوي؟
افسوس جای دا ده چې یو تعداد هېوادونه په منطقه کې د خپلو متضادو ګټو د خوندي کولو لپاره داسې فکر کوي چې به امنی په افغانستان کې به د دوی په ګټه وي. دا په حقیقت کې دوی په یوه غلطه لار باندې سره روان شوي دي. په افغانستان کې ثبات، په دې منطقه کې ثبات دی، او دلیل د دې چې ولې بهرني ډلې په دې کې زیاتې شوي دي، اول دلایل په دې کې دا و چې ټوله انګیزه د جنګ په دې استفاده کېدل چې په افغانستان کې خارجي پوځونه دي. دا موږ د دې لپاره دا جنګ کوو چې جهاد دی او د افغانستان د ازادۍ او د دې لپاره موږ جنګ کوو. اما بالاخره در طول تا د افغانستان حکومت مشران ولا رو پیدا کړل سي. درسته ده راځي دا خارجان به ولا سي، دوی به خپل هیوادو ته ولا سي. راځي سي موږ ته سي د افغانانو ترمن دی بحث او ډیالوګ په نتیجه کې دا خبره سره حل کو. ولی خبره معلومه دا وسه هغه یو بهانه و. اصلي خبره شخصي ګټ دي، اصلي خبره د نورو د پردو ګټ دي. سي متاسفانه ډیر افغانان په دې باندې غولیدلې دي چې دوی رښتیا آیا د افغانستان لپاره جنګ کوي که دا د نورو پردیو د ګټو لپاره دا جنګ کوي؟
د چا چا لاسونه کېدای شي؟
دا خو اوس ډېره واضح ده چې دا لاسونه مختلفې کړۍ دي چې په دغه دي په دې کې خپلې ګټې سره هغه کوي. دا خو لوی چا نه پټه نه ده چې دلته د سیاسي نظریاتو یا د منطقوي نظریاتو اختلافونه په منطقه کې وجود لري. د افغانستان باید د مثلا د هندو پاکستان یا د ایران و امریکا یا د مرکزی آسیا او د نورو هیوادو د متضادو ګټو د رقابت میدان باید نه ګرځي. هغه وخت دا ټول منطقه په سوله و آرامي کې د لسی سره ګټه ترې واخلي چې دا ټول هیوادونه د افغانستان سره په ګډه سره کار وکړي.
د مشال ترنا لاندې
دا د لیداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو غواړي به شک چوک
نه ډیر سخت راوړی تیر هر څه ته دي
څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې چې چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایي په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د خبر جنسي تیرا او باړي ته ستنسوي خلګ وای چې د دوی د کورونو چې کومه سروې سوی و په هغه کې جوړښت برتنه دی سوی، یعنی کورونه برتنه دی جوړ سوی. خو دوی دا هم وای چې لدې سروې څخه یو شمیر کورونه پاتسوي هم دی. دوی غوښتنه کوي چې د دې هم سروې وسی او هم دی ناجوړ کورونه ورته جوړ کړل شي. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنوار پری رپورت لري.
د خیبر جنسی تیرا او باړی تاسوانه شوی کډوال وای چې د فاټا د بیا بحاله د څنګ لخوا دلته په ځنې سیمو کې د ورانو شو کورونو د بیا جوړولو سروې شوې ده. خو یو شمېر داسې سیمې شته چې د دغه سروې نه پاتې شوې دي. نو باید سروې د پکې مکمل شي او خلکو له دې د خپل کورونو د بیا جوړولو لپاره زر تر زره مالی مرستې ورکړل شي. په دې حق له د تیرا میدان یو مشر کپتان پردای مشال ریډیو ثوای
کوم سروې واده څلورو لکو روپو چې هغه کورونه د خلکو ویرول شي وسی وو. هغه کې چې کم دای د زنو کومونو 90% سروې شو یو 10 پاتې دو و د شلو بار و ځخه خیر چې کم دای 5% شو یو 95% پاتې دو. مونږ و د تیرونا په خپل زرو غلې يم پندا امید کړو غلې چې مونږ د پی اس اف سره و د پی اس بړې پی اس را ملو شو و دې غونه موږ د مطالبه وکړو چې دا سروې ولر دوباره ولګي ځکه چې موږ سې دا ودا کړی و. نو څه کور نه دا سه پوتې چې هغه سروې نو شوې په خبرو باندې پریشېدو نو مې راپورینه وشي چې غول دا سروې دوباره غول منزور شي و هغه ټول د خپل خپل حق ورسېږي ځکه چې هغه حقدار خلک.
او د باړې یو مشر خیال مت شاه اپریدی وویل
کورونه چې دا غوی وران شوې دي پاغي کې اوس په کمر خېلو کې د کورونو سروې نه را شوې. پاکه خېل کې شوې د پاغي باندې اعتراضات کوي چې ډېر خلک دې پریږي. دغه په شلوبر کې هغه سرسری سروې کړی دا خو په هغه کې ډیر خلک پاتې شوی دی او هغه د اعتراضات کوي اگاهی نشته دا غي په باره کې چې دا سوکم کوي دا سروې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن هم خلک نه اویر کوي چې یار دا سروې بکیږي خلک پاغي کې پکار ده چې قومي سرشتو خلک انوال کی قومي خلک پکې انوال کی پولیټیکل خلک هم پکې انوال کی چې غوی ته پته او سروې چې دی هغه شفاف شي او نه چاته انفارمیشن ورګي چې ورشي دفتر لم هغه پخه خوله خبرم در سره نه کوي نو ډیر خلک پاتې شوی دی د سروې نه چې کوم کورونه وران شوی دی
د خیبر جنسي د تیراو باړې د خلکو د وران شو کورونو د سروې مکمل کولو او دوی ته د مالی مرستو جاری کولو په لړ کې مو شکله په خیبر هاوس په خبر کې د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر جنسي مشر یوسف سره رابطه وشو نو دی وویل چې اوس په رخصت يم خو چې د تیراو باړې د خلکو څه قسم شکایت وي نو د ګول د ورځې نه ماته په خپل دفتر کې وړاندې کولای شي یاد دی وی چې په تیراو باړه کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي او د سیمو تاسو شوي خلک غوښتنه کوي چې دوی ته د پام وکړي شي او د کورونو د بیا جوړولو لپاره د ور سره مرستې وکړي شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسي
د سولې پر لو
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د کراچۍ په شهر کې د سلطان آباد او بلې سیمې ترمنځ یو دغه سي نالې ده چې یو شمېر خلک پکې وژل شوی دی چارواکي وایي چې د سلطان آباد او هجرت کالونۍ ترمنځ په دې نالې کې تر اوسه پورې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي دا نالې په ظاهر وړه ښکاري خو په اصل کې ژوره او پراخه ده محمد عمران پرې رپورټ لري
د سلطان آباد او هجرت کالونۍ اوسیدونکو د نالې په اړه وایي چې دا د ښاو بونالې یوازې د دې ځای نه دراوتلې بلکې دا په خپل ځان کې د ټولي کراچۍ او بزایوي او ټولي دلته راغونډيږي خو په دې ځای کې خونړې شکل خپل کړي د دې ځای اوسیدونکو وهاب ګل مشال ریډیو ته ویل چې دا غد مامازوې د نالې ته غردیدلې چې لا تر دې د مې مړې هم نه دې تر لاسه شوي
ما زما د مامازوې حل کې راغله وکړه لکه سی وو ته چلان غلو غلو دې مطلب دا چې دوباره بیا بد شمه خو دلان دلدل یا دلدل لاندې پساو شو دلاندې جړلې دي اجړو کې پساو شو بیا دوباره راونه وته په خالي غړې دي مرشدین لا نورم کسر مړ شوی ما شومم دې زنانه پکې هم دي ها پیدا نش نه ژوندې پیدا شنه مړ پیدا شو لکلا شو پیدا شي ګن لاشم پیدا نه شو
یو بل سیدون کې نور ملي خان سوک چې پخپل دې مړو راويستو لپاره او بوتا کوس شوی هم دي وایي چې هغه پخپل د سو مړو کوپړې راو باسلې دي دی وایي
زما پخپل باندې چې دې کوپړې تر واسلې دي دل دا چې لوک څه مسله شې جو دین आले ته ټوب کې او ور دیږي ابل او ما شوم ور دل دمر وړو کې شوم دومره په غیر بسره لو بتا غین هغه تو غین ته ورده په دې معنی د پوره پاکستان وبره روان دی وادي نه د صدر وبو په د صدر ټونو وبو په دې روان دي مطلب د بس روټ چې سمره علاقه له لې ټولو وبو په دې ناله باندې روان دي خلکو ته ډیر تکلیف دي نه پسې بخپل په دې سړو کې ګوره نو پس ورنه ته په دې سړو کې او باقي د 15 لس منټه ما دي کې تیر کړو ور پس ورنه وته ما
د دې ناله په اړه زایو سیدون کې یوسف خټک صدا سوای
او دا دومره خطرناک ده چې یو ځل پکې سو ورزیدونه بیا د واتو په سمخه نشته کینلاند زمکه کې په دې کې بوټي دي مونږ د نیوی ولا کسان روسی غوته خور هغه پکې ناکامیاب دا زمونږ دا پورا کراچی تقریبا نیمه کراچی نه د غټ هوټل شوی سی ام او شو د ټول او بچ کومې دی په دې باندې ډان پریس سردار هوټل د بنس روډ نه دان لږ ډیر غټ نه لږ تاسو به دا وګورئ د ډیر په سپیډ کې دی
د سلطان آباد اوسیدونکو بادشاہ دین محسود د ستونزې د حل پاړ وای چې د پل جوړې دو سره دا مسله حل شوی نه دا ځکه چې د نالې اړخونه اوس هم له خطر ډکتی
د دې تقریبا 7-8 کسان خو زمونږ په مخ کې چې کم د دینه لاش د یو نه دی ملو شوی انجوز ولا راغلی دی سرکار کړي حکومت اس کار نه کړي اوس مسله دغه ده چې د سره د چار چا پیرا دیوال وخښ اخ ځای پورې اوس ما شومان ګین پسې دي وګورځيږي بل څو مال پسې دغه خلکو مالونه راوځي څه شي څه بهرال خطرې کې دي اوس هم پورې
کله چې موږ دا مسله د سلطان آباد خاروال یعنی چیرمن افسر خټک ته وړاندې کړنو هغه ویل چې اوس هغه د هرې کوسي په کچ کمیټې جوړې کړي کم چې په دې نالې په اړه هم معلومات راوړندي او چې څنګه هم د خلک واړی هغه رنگ بکولې شي
ونور د دې طریقې کار یو کار پر کیسه چې موږ سره غوړو او اوس موږ کمیټه نه جوړ غوړې غلې
په امتحان روډ سلطان آباد تلې دا نالۍ یو اړخ ته کورونه او درې اړخونو ته د خزلو یوه لویه ذخیره لري. د کوم د لاندې چې دغه اوبه پټې شوي او ځایي اوسېدونکي وایي چې کله کله ماشومان د ناخبرۍ له کبله په دغه خزلو کې لوبې کوي او لاندې وغورځېږي. بل اړخ ته د خزلو دغه لویه ذخیره د ماشومانو سره سره د لویو د ناروغتیا سبب هم جوړېږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا غوجی است وقت پا پشتنخوا کی دا سہار لسنیم بجی سویل گلایا سخا دا خبرون لنڈی زورو
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناسا په سفر پرون لاهور ته لاړ. دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر و. لاهور ته د مودی سفر نو ویډان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو نښه ګڼل شوی. د دواړو مشرانو د ملاقات وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو سکتر اعزاز احمد چودھری په لاهور کې خبرګرانو ته وویل چې د نواز شریف او مودی ترمنځ په دوستانه او مثبت ماحول کې ملاقات شوی. د افغانستان شمال زوروري زلزلې و لړزاو او ټکانونه په کابل، پاکستان او هند کې هم محسوس شول. د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د پرونی زلزلې شدت په ریکټر 6.2 اوچې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و. د افغانستان د دفاع وزارت په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون مشال لیټوی چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادلی او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي. د کیتلیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کریسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړي او هغه خلک او ریاستونه وستای چې کډوالو ته پناه ورکړي. د شام فوز او د اپوزیشن پلویان وای چې د ملیشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمیر نور ملګري قومندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې ملي ټیم ته د نه سالویخت منډو باندې ماتي ورکړی ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې ګل ایاز وړاندې کول. لوسم پام ستاسو د نړیوالو مطبوعاتو په لور راګرځو. د نړیوالو رسنیو په برخه کې مو نن د هند ټایمز اف انډیا او د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنې راخستې دي. ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د هند د وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته د سفر او همداسې نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغان طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو په اړه لیکنه کړې ده. ګل ایاز لنډیز وړاندې کوي.
ټایمز اف انډیا ورځپاڼې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناسا په سفر لاهور کې لږ سات ایثار شوی وو او خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره ملاقات کړی. دا د نوموړي پاکستان ته لومړی سفر وو. ورځپاڼې لیکي د هند وزیر اعظم په کابل کې د پارلمان ودانۍ د پرانستې او وینا وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی وو چې نوې ډیلی ته د تلو وړاندې په لاهور کې لږ سات لپاره ایثاریږي او وزیر اعظم نواز شریف سره به ملاقات کوي. د دې نه وړاندې نریندر مودی په ټویټر پاڼه د پاکستان وزیر اعظم ته په سالګري مبارکي هم ویلې وه. ټایمز اف انډیا ورځپاڼې لیکي دا د هند د یو وزیر اعظم په 1200 کلونو کې پاکستان ته لومړی سفر وو. اخري ځل د هند پخوانی وزیر اعظم اټل بهاري واجپای په 2004 کال کې د پاکستان سفر کړی وو. ورځپاڼې لیکي چې د هند وزیر اعظم پاکستان ته ناسا په سفر د مودی د ډیپلوماسۍ برخه ده چې تمه یې نه کېده. دا هر څه د رسنو له نظر نه هم پټ وو. په دې وروستو کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې په مثبت لور روانې شوې دي او مثبت پرمختګونه هم پکې شوې دي. په پیرس کې د مودی او شریف تر ملاقات وروسته دواړه خواوې د جامع مذاکراتو په شروع کولو سلا شوې ول.
ورسپان لیک په کابل کې په خپل وینا کې نریندر مودی ویلی وو چې افغانستان تر هغه کامیاب دی نشي تر سوچ د پولی ها غاړه د ترهګرو جالي ختمی کړي لشي وي. مودی په خپل وینا کې د پاکستان نوم نو وخصته خو ویل چې زینو نه غوښتل چې دوی دلته راشي. بلخو نیویارک ټایمز ورسپان لیک چې د طالبانو په منځ کې سیاسي اختلافات لا نور سوا شوی دي چې په دې رستو کې مذهبي مشرانو د یو خط لا لارې د طالبانو په مشه تنقیدونه کړي. دغه خط چې نیویارک ټایمز ورسپان تر لاسه کړي دي او لیکي چې آیا دا رښتیا هم دا کسنګ که چری د دې خبرې تصدیق کیږي نو دا به د طالبانو د مشر ملا اختر منصور لپاره تاوان ولري. ورسپان لیکي چې طالب کمانډرانو ویل دي چې نوموړي د تحریک په لوی مالی سرچینو قبضه لري چې پکې د اپیمو قاچاګوري هم شامل ده. ورسپان لیکي چې کوټې خپور شوی د 15 پاڼو په خط کې یو شمیر دینی عالمانو د ملا اختر منصور مشروعیت منلو نه انکار کړی دی. دغه دینی مشرانو په ګډه ملا اختر منصور لخوا د غورزنګ کمانډرانو پر ضد عملیات غندلې دي. ورسپان د شنونکو په حواله لیکي چې ملا اختر منصور کوشش کوي چې په تحریک خپل ولقه ډوره مضبوطه کړي ځکه یې داسې ګامونه پورته کړی دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایسوانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس پر موقع په نړیوال مشرانو په نړۍ کې د امن ټینګولو لپاره رخ کړی دی. نوموړي د نړۍ د هغو هیوادونو هم ستاینه کړې ده چې په دې وروستیو کې له شام، عراق او افغانستان څخه د کډوالو سو خلکو لپاره د سرپناه زمینه برابر کړې ده. فرشته جلالزوی پر رپورټ لري.
پاپ فرانسیس له واتیکانه په وینا کې د ټولې نړۍ لپاره د سولې د ټینګېدو او د جګړې، فقر او افراطیت د پای ته رسیدو دعا وکړه. پرون په واتیکان کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د په فرانسا، مالی، تونس، مصر او لبنان کې روسیو تروریستي حملو ته په اشاره په افریقایي هیوادونو، منځني ختیځ او اوکراین کې د روان بحران غندنه وکړه. پاپ فرانسیس ویل نن ورځ ډیر نارینه او ښځې له خپلو بنیادي بشري حقوقو محروم دي، له یخنۍ، فقر او انزوا څخه کړیږي. موږ دعا کوو چې د نړۍ مظلوم انسانان، په جګړه کې ښکېل ماشومان، تر زور زیاتې لاندې ښځې او د انسانانو د قاچاق قربانیان زموږ د همدردۍ احساس وکړي. پاپ فرانسیس د هغو غیر قانوني کډوالو په اړه چې له جګړې تښتي او په سختو شرایطو کې سفر کوي او همداراز د هغو هیوادونو په اړه چې دغو خلکو ته پناه ورکوي وویل موږ باید د هغو خلکو ملاتړ وکړو چې له شدید فقر او جګړې تښتي او په غیر انساني شرایطو کې سفر کوي او خپل ژوند خطر ته اچوي. هغو دولتونو او وګړو ته د اجر غوښتنه کوو چې دغو کډوالو او پناه غوښتونکو ته یې پناه ورکړي او د باثبات راتلونکي په جوړولو کې کومک ورسره کوي. پاپ فرانسیس د عراق، یمن، سوریه او لیبیا د وضعیت په اړه د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه وکړه او په دې هیوادونو کې د بحران د پای ته رسیدو غږ وکړ. پاپ فرانسیس وویل هیله ده چې نړیواله ټولنه به په دې هیوادونو کې د روانو ظلمونو پای ته رسولو ته فکر وکړي. د خپل وینا کې د اسرائیل او فلسطین روانو حالاتو ته هم اشاره وکړه او د داسې یوې موافقې غږ وکړ چې د دې دواړو سیمو خلک په امن کې ژوند وکړي او هغه بحران چې په سیمه کې ناکراری او بې ثباتي جوړه کړي پای ته ورسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
دلی ټایمز ورسپانې د بلوچستان صوبې وزیر اعلی پر مهمه چوکۍ د وخت بدلون په اړه مقاله خپره کړې ده. ورسپانې لیکي چې له مری معاهده سره سم د وزیر اعلی په چوکۍ کې بدلون داسې وسو لکه چې په خوایې هم داسې اټکل نکیده. د ورسپانې په لیکنه داسې شکونه وو چې پر دې به لانجې رامنځته سي خو دغه بدلون په ډیره پر امن توګه وسو. ملیحا میرزاده د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورسپاڼه لیکي د دسمبر په 23مه نیټه د نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي ډاکټر عبدالملک بلوچ د بلوچستان وزیر اعلی له سوکه استعفا ورکړه. ورسپاڼه لیکي دا هر څه په 2013 کال کې د مری معاهده سره سم وشو چې لمخې ټاکل شوی و. ړومبي 2.5 کاله به د صوبې وزیر اعلی له نېشنل ګوند وي او وروسته 2.5 کاله به د وزیر اعلی چوکې د مسلم لیگ نون سره وي. ورسپاڼه د نواب ثناء الله زهري د منتخبېدلو په حق لوي چې دا بدلون په پر امن توګه وشو. رسپانه لیکي دا ځکه مهم دي چې د شکوک او شبهاتو باوجود دا بدلون په باوقار طریقه وشو. بل خو دا پدې هم اهمیت لري چې پاول ځل یو اکثریت لرونکي ګوند د عمومي سیاسي ګټې لپاره خپل اختیار بل چاته ورکړ. د هیواد وزیر اعظم نواز شریف په داسې وخت صوبې د وزیر اعلی چوکۍ لپاره ډاکټر عبدالملک بلوچ مناسب تنګڼلو چې په صوبه کې د بلوچ بلتون پالو یاغیتوب په فعاله حال کې و. نواز شریف فکر کولو چې ډاکټر مالک له بلوچ بلتون پالو سره د مذاکراتو لپاره صلاحیت لري. رسپانه لیکي د دغو مشکلاتو سربیره د بلوچستان صوبه د جغرافیې له پلوه خورا او لویا ده وروسته پاتې ګڼل کیږي. دغه صوبه په مرکز کې هم ډېر څه نشي ویلې. رسپانه لیکي داسې فکر کېدو چې په ټولنیزه شعبه یعنی صحت، تعلیم او پتیره د اوبو په مسله به کار وشي، خو له بده مرغه د نوو ډیمونو جوړولو پروژې په ځای ولاړې دي او د ځمکې دننه د اوبو د رسد نظام یا کاریزونه په بدو حالاتو کې دي. رسپانه لیکي د تعلیمي نوښتونو باوجود داسې نه ښکاري چې د پام وړ پرمختګ شوی دی. رسپانې په خبره د دې وضاحت داسې ورکول کیږي چې د فنډونو کمی دی او ورته مرکزي حکومت پام نه کوي. بلخوا له بیلتون پالو سره د مذاکراتو په برخه کې هم حکومت ناکام ښکاري، ځکه چې د ډاکټر عبدالملک سره تش په نامه اختیارات و. اوس چې یو قبایلي مشر نواب ثناء الله ظاهري په واک کې راغلو، نو دا به کتل وي چې آیا هغه پخوانی قبایلي روش خپلوي او که د شخړې د سنجیده سیاسي حل لپاره له مرکز سره په ګډه کار کوي.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه لیکي د تعلیم او آگاهي په نامه ادارې په پاکستان کې یو تعلیمي سروي کړی چې وایي د دې هیواد د تعلیم څانګې په ځینو برخو کې شوالی راغلی، خو دې ته حقیقي پرمختګ نشي ویل کېدای ځکه چې لا هم ډیر څه کول پکار دي. د مقالې نورې برخې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
دان ورځپاڼه لیکي پاکستان چیرته چې د هیواد پنځمه برخه ماشومان له سکولونو بهر دي، در دې هیواد لپاره ډیره د شرمندګۍ خبره ده، ځکه چې د پاکستان په عین کې راغلي دي چې هغو ماشومانو ته به وړیا تعلیم ورکول کیږي د چا عمرونه چې د 15 نه تر 14 کلونو پورې وي. د اثر په نامه یاد رپورت وایي په پاکستان کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی او دارنګ د 15 جماعت 50% ماشومان داسې دي چې د دویم جماعت د پښتو، اردو او انګلیش سبق ورله نه ورځي. په ریاضي یا حساب کې هم دغه ماشومان ډیر کمزوري دي او د 15 جماعت 50% ماشومان داسې دي چې جمع او تقسیم هم نشي کولای. د ورځپاڼې په خبره د دې هر څه مطلب دارې چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د تعلیم لپاره کافی کار نه دی کړی. د دې سروې شمیرې دا هم ښایي چې د پاکستان په ټولو صوبو کې تعلیمي پرمختګ متوازن یا یو شان نه دی روان. همداراز په هغو صوبو کې تعلیم مخ په وړاندې دی چیرته چې زیات ماشومان شخصي سکولونو ته ځي. دغه رنګ په سند کې 80 او بلوچستان کې 94% ماشومان سرکاري سکولونو ته ځي او په دې دواړو صوبو کې د تعلیم معیار ډیر کمزوری دی. د دې برعکس په گلګت بلتستان کې د شخصي سکولونو شمیره زیاته ده، نو همدغه وجه ده چې دغلته کې د تعلیم معیار ډیر اوچت دی او کېدای شي چې په دې کې تر څه حده د آغا خان فاونډیشن هم رول وي، ځکه چې دا اداره په گلګت بلتستان کې یو شمیر سکولونه چلوي. په مقاله کې راغلي دي باید چې حکومتونه په شخصي تعلیمي ادارو تکیه ونه کړي، ځکه که یو خوا د ادارې په کاروباري بنیادونو روانې دي، نو بل خوا غریبي کورنۍ هم نشي کولای چې خپل بچي دغه شخصي سکولونو ته واستوي. د اثر په نامه رپورت کې اوسو خبرې راخستل شوي او باید چې حکومت پر دې کار وکړي. لومبه دا چې په سکولونو کې د استادانو او زده کوونکو حاضري یقیني کړل شي. کچېرې په یو سکول کې ټایلټې، د سکولو صفا اوبه، بجلی او نورې بنیادی اسانتیاوې موجودې وي، نو زیات ماشومان به ورته راځي. دویمه دا چې استادان لره د ښوونې په ګډون د هر څه روزنه او تربیه ورکړل شي، ځکه چې د یو ښه استاد پرته په تعلیم کې پرمختګ ناممکن دی. دریمه خبره دا ده چې باید جینکو او لکانو ته یو شان د تعلیم اسانتیاوې برابرې کړل شي. څلورمه دا چې میندې تعلیم یافته وي، چې دا رنګ سکول ته ترتلو مخکې ماشومان لږ ډیر لیک لوست کولی شي. اخیری او تر ټولو مهمه خبر دا ده چې خلک د تعلیم په مقصد پوه کړل شي.
اسرار العالم مومند او سم تاسو هم د مشال ریډیو انیس پروګرام باختر ستوري تر ګرځو. د دې خبرونې جوړونکی باز محمد عابد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربیم پنننې خبرونه کې به د لنډیو یا ټپو په شیریت د ادب پوهانو نظرونه در سره په یو ریپورت کې شریک کړو بیا بل وتیلی ممثل ممنون مقصودی سره د هغه په تمثیلی هنر د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې بل یو ځوان تبلیغګونکي سره د زړه خواله هم ولرو لومړی ریپورت ترازو لنډۍ یا ټپې د پښتو داسې شعري پورم دی چې زرګونه کلونه قدامت لري او د تاریخ په اوږدو کې په زرګونه لنډۍ له یوه نسل نه بل ته سینه په سینه رارسېدلي او تر هغې چې د ځمکې پر مخ پښتانه ژوند کوي لنډۍ به یې د ژوند ترجماني کوي د لنډیو په بېلابېلو اړخونو مو د پښتو ادب څو تنه استادان په دغه ریپورټ کې درغږولي دي لنډۍ یا ټپه د پښتو داسې شعري پورم دی چې نورې ژبې ترېنه عاجزې دي د پښتنو ژوند ژواک ته کتم شو نو به وینو چې له هرې برخې سره یې لنډۍ یا ټپې تړاو لرلی دی او د هرې دورې پښتنو پکې خپل احساسات بیان کړي دي د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریلی باجوړی وایي چې د پښتو شاعري په لنډیو ښکلی شوې ده
زموږ د پښتو غزل چې څومره رنګین دی زما په نظر البته یو دلیل یې دا دی چې لنډۍ تاثیر پکې ډېر دی یا یې مفهوم اخیستی یا یې خیال اخیستی کله کله یو مصرع بهتر اخیستی ده د لنډۍ په مجموع کې تقریبا د ولسي ادب تاثیر شعر او شاعرۍ باندې زیات دی مثلا که متل هم تر اخلي د ولسي ادب نه هغه هم د شعر خوند او رنګ ښکلی کېږي زه چې فکر کوم خو غزل چې زموږ څومره خوګلت لري تاسې وګورئ تحلیل یې کوي په آخري حد کې به تاسو ته دا نتیجه په لاس درشي چې هلته د لنډیو تاثیر زیات دی او دا یو ډیره پراخه موضوع ده او ډیره مهمه موضوع ده چې دا ډیره څېړنه غواړي چې باید وڅېړل شي
استاد لال پاچا ازمون بیا وایي چې په لنډیو یا ټپو کې متحرک تصویرونه وړاندې شوي چې لوستونکی او یا هم اورېدونکی په حرکت راولي
لنډۍ له فطرت او طبیعت سره ډېرې نږدې اړیکې لري او له همدنه رنګ او خوند اخلي بل زیاتره پکې ژوندي حسي تصویرونه دي کله چې ته یو شی هلته اورې په غوږونو باندې د یو حرکت پکې ګورې یو ساکن تصویر پکې نشته متحرک تصویرونه چې تا هم په حرکت راولي مثلا وایي د مازیګر زیړې المره پرو غوایه د رنځور سلامونه زیړې المر سره د خپل احساس شریکول دا د لنډۍ کار دی اندغه هنر دی دا یو شعري برخه ده چې په ذکر کول شو یا په سپوږمې باندې غږ کوي یا په باد باندې غږ کوي د سحر باد خدای دی وچکه مخ مې د یار په خولو لوند وچ دی کنه
د ننګرهار پونتون رئیس استاد ببرک میخیل لنډۍ یا ټپه داس یو شعري پورم بولی چې د پښتنو د ژوند د هرې دورې او هرې برخې ترجمانی کوي
که په عشقي برخه کې دي که په حماسي برخه کې دي یا په نورو ټولنیزو چارو کې چې کومې لنډۍ ویل شوي دي تاثیرات یې ډېر زیات دي مثلا د خفګان او د مایوسۍ په حالت کې انځر پاخه مماڼې تورې زه د موزي د سوکړت څه پروا لرم دا د دغسې ښځې یو د ژوند انځور دی چې د خپل کور نه خفه شوې ده بلا نور مثالونه شته دی د پښتو د لنډۍ چې د پښتنو په ژوند باندې مخامخ تاثیر کړی دی تاریخي داسې لنډۍ موږ لرو چې سپوږمۍ اثر وهره خېږې یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه چې هغه د اریایانو د وخت لنډۍ ده
لنډۍ یا ټپه په خپل جوړښت کې له پریمانه موسیقیت نه هم برخمنه ده چې په بېلابېلو سرونو کې ویل کېږي تر دې چې کله موسیقۍ پرته هم وویل شي میونو زړونو ته لاره کوي لیکوال او شاعر اکرام الله اکرام راته څو ټپې په خپل خواږه غږ کې زمزمه کوي
وپس را غرما غرما د کور او رکنو کور ته راځه هی هبی دما کما بدنام وینا یا زما که خپل او خپل جانان سړی وینو زبد بل ہے یار ته ولی کولی کھڑے دما
د ذکر وړ ده چې په لنډیو بیلابیلو لیکوالو او سیړونکو کتابونه او مقالې لیکلي دي. د پښتونخوا د هار و بهار کتاب نه علاوه سیړونکي سلما شاهین کابو درې لسیزې د مخه د روحي سندرو په نوم په زرګونه لنډۍ یا ټپې په یو کتاب کې راټولې کړي او غوښنه سریزه یې پرې هم کښلې ده. خو ادب پوهان په دې نظر دي چې لا تر اوسه هم په لنډیو هغسې کار نه دی شوی څنګه چې په کار و. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ممنون مقصودی چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې استاد دی. د تیرو څلورو لسیزو راهیسې د تمثیل په برخه کې د فلم، راډیوي ډرامو او سټیج ډرامو کې د خپل هنر څرګندونه کوي. د کتونکو او اورېدونکو پام یې وراړولی دی. له نوموړي سره مو د هغه د تمثیلي هنر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
مقصودی صاحب، دغه د تمثیل هنر ته چې ته راغلی یې، څو کاله به کېږي او کله چې راتلې د چا هڅونه وه او که ستا دننه کوم هنرمندو ته راویښولي او دغه کار ته یې هڅولي؟
واقعي چې ډېره نوې پوښتنه ده او د داسې یوې زاویې نه دې شروع کړه چې زه باید خپل تېر تاریخ ته لږ رجوع وکړم. دغه نن سبا زه یو کم 50 کلن کېږم، خو کله چې زه 14 کلن شوم هغه وخت مې د لومړي ځل دپاره د افغانستان په راډیو کې نقش ولوباو. کله چې ما احساس کړه چې زما ورور او مشره خور مې په راډیو ډرامونو کې کار کوي، هغه وخت تلویزیون نه و، نو زما استادانو به په صنف کې د دوی په مورد کې خبرې کولې او داسې خبرې چې زما سر به اوچتېده. نو هره شنبه چې زه به راتلم، نو راډیو ډرام یا راډیو داستان چې به خپور شوی و، نو زما ځینو استادانو په صنف کې داسې په ګرمۍ کیسې کولې چې واقعا ما ته یې په درنه سترګه کتل. او دې شي زه ډېر وهڅولم چې زما ورور راډیو ډرامونه کې کار کوي او نن سبا په داسې درنښت یادیږي. خپله ما هم یو شوخ طبیعت درلوده چې کله کله به مې په سر کې ځینې ټوکې ټکالې کولې، کله کله به مې شعرونه ویلې، کله کله به مې ځینې اسې دې خوا تمثیلي کارونه کول چې اصلا په اصولو باندې نه پوهېدم. ورور مې خبر شو چې زه په صنف کې لږ شانتې انرژي مې د تمثیل هنر ته لږه جوړه ده، نو راډیو افغانستان ته بوتلم او هلته یې زما نه امتحان واخیسته. په لنډ وخت کې زه کامیاب شوم. پس لغې کرار کرار راغلم تلویزیون ته. د تلویزیون نه وروسته بیا راغلم تیاتر ته چې څومره خوږ هنر دی او څومره درون هنر دی. او پس لغې سینما ته راغلم چې واقعا په دې لاره کې مې ډېر کم کار کړی دی، خو فکر کوم چې ډېر مؤثر کار کوي.
بالکل مقصودی صاحب، دا چې تاسې د تیاتر خبره وکړله، د سټیج ډرامې خبره وکړله، نو دغه د جنګونو د کلونو نه وړاندې یا د دغه بد بدمنۍ نه وړاندې تاسې په کابل کې سټیج ډرامې هم وړاندې کولې. مینوال مولرل
جدا واقعا چې هغه وخت دا کلتور موجود و چې خلک به زی تیاتر ته، مخصوصا کابل تیاتر یا فروخی ننداری که التم تیاتر و یا بریکوټ کې هلتم تیاتر و یا په هر فاکولته کې د سټیج نمونه وي چې هلته کله کله ډرامې کېدې. خو بغیر د کابل تیاتر نه په نورو ځایونو کې غیر فني کارونه وو، مثلا په مکاتبو یا پوهنتونونو کې. خو کابل تیاتر مختص همدې ته و چې ډرامې به جوړېږي او دلته به خلک ورځي او ننداره به کوي. او د سټیج جوړښت داسې و چې هر چیرته یې وګړی کښېني، نو هنرمند په وضاحت سره لیدلی شي او اورېدلی شي. نو هغه وخت نه یوازې دا کلتور موجود و، بلکې ډېر تکړه د تیاتر هنرمندان و چې متاسفانه چې اوس یې مړه دي، یا یې د وطن نه فرار کړی دی، او یا متاسفانه چې مریضان دي.
کله چې تاسو تلویزیونی ډرامو ته راووتلې، او تاسو څه فکر کوئ چې ستاسو شناخت د کونډې زوی د سیریال نه وروسته شوی دی او که مخکې هم موجود و؟
کوم کار چې موږ په سټیج باندې کاوه، خو موږ ته ناست کسان یا به 300 کسان یا به 300 کسان، نو دا ډرامه به که 5 ورځې چلېده یا یوه میاشت چلېده، هماغه 300 کسانو موږ لیدلو. نو بناً زموږ شناخت د همدغه 300 کسانو په کړۍ کې. ولې کله چې زموږ کار لږ شانتې راواوښت تلویزیون ته، نو د تلویزیون پرده خو د هر چا په کور کې وه او د ټول افغانستان په سطحه ده. نو کله چې موږ د وړو تمثیلي ټوټو او ډرامو نه لږ انکشاف وکړو او فلم ته راغلو، مخصوصا د کونډې زوی سریال ته، نو زه باوري یم چې تاسو ما سره هم فکر یې چې د کونډې زوی سریال زما په هنر ژوندون کې ډېر لوی نقش لوباو. او زه منندوی یم د خپل ډایرکټر نه، د خپلو لیکوالانو نه، او د خپلو درنو هنرمندانو نه چې زه یې په غېږ کې ونیولم او ټولنې ته یې په دغه شکل زه معرفي کړم.
د کونډې زوی سریال چې د لیدونکو دا تندوي چې په دې کیسې پسې نوره کیسه هم شته، آیا نور کیسه دغه فلم لرله
څنګه احساس د کړای دی چې هر کله چې زمنګ د سریال یو برخه ختمیږي نو په دې کې دغه تند یا سسپنس د څه جوړ شوی دی چې واقعا تا انتظار کوي بل صحنه ته یا بل اپیزود ته یو برخه دوی برخه درې برخه او څلورمه برخه تیم لاس تا تند زیاته کړی دا bale من د څلورمه او د څلورمه نه روستا تر دغه شیبه پورې زمون نیت چې منبا د کندې زوی سریال ته ادامه ورکو خو متاسفانه چې زمون په وطن کې نابلل عمل مراغه چې هغه جنگ او د ترمخو او خیرن زرونو هغه نابلل عمل منو حضور و چې منګې پرېنی خود خپل فرهنګ او د دستور ته ادامه ورکو متاسفانه چې په دې کار کې منګ ډیر ناکام یو او زه واقعا شرمنده یم خپل خلکو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو وسوم په جلال آباد کې له یو ځوان تبلغه غون کې سره د زړه خوالي ته تم کیګو
ډېر مننه ګلابا تنوم واخلا او بیا راته دا وایې چې د کوم ځای سره تعلق لري او څو کال کېږي چې د تبلې د زده کړې هنر ته راوتی
د هر څو نمخ کې زه خپل سلامونه د مشال راډو کارکونکو ته وړاندې کوم نور الله دې او د سخرو دولسوالي اوسیدونکو
او څو کال کېږي چې د تبلې د زده کړې
زبا 15 کال کېږي
د چا نه دې زده کړې دا
قدیر استاد نه
قدیر استاد سره داسې په باقاعده توګه شکر ایخي
او
لکه ما پوي کده څنګه د شکر اکدل څنګه وي
دا دسې چې استاد لاس کې 15 تړي او شودی کلچی بس یو سو کسانه لکه دسې او شل دیش کسانه ناستی بس استادان هم ناستی او بس یو 15 تړي بس مټي د خو یو بل خلې کی بس دغه شکر د زمنګ
کې دیشي چې دسې مختلف سو تریکونه وغږی او د تریکونو نمونه مو اخلي
اوس زغه ګومه تینتال
تینتالو
او یو تینتالو
دا یو بل موګه غوا چې زمون د مشال لري او یدن کې تنه خوند والی
ایو ساده تیوره به وګه کومه
خو خبره ده مهرباني
او دا تینګړنی
نو ولدا ته تال چې چیرته مواره مزمام د اوګي ورته خارخ کې دا په دګړه د پاره ډیر نوی
نه دا لکه ډیر چې استعمالیږي نو د ګډا د پاره مسه د خوګانو کوم ډیر دا استعمالیږي
ستا کلاسیک تبله هم یاد ده
کلاسیکر مې غوښته نه ده خدا سي ستناسه زده ده لک
د غلګو سناسه هم دا سي یو سو سکند وغه غوښ خوندې وکړو خو دا دې راته ونه ویلې چې ستا عمر څو کاله دی او مکتب دې ویلې کنه
عمر مې خدای 13 کاله او مکتب مې شپږم صنف پورې مې ویلې دی
یاره زه چې د هر هنرمن سره ظلمي سره مرکه کوم د شپږم سن نه وړاندې نه وې دا وجه څه وي
بس لکه د کور مشکلات نو
زه به دا دوا کوم چې ستاسو مشکلات خدای حل کړي چې دغه هنر د زده کړې سره سره تعلیم هم وکړي سمه ده
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسئ
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
ملگرو رازی ملگرو رازی ملگرو پخپل خاورا بیادا آمن گولستان جوڑو خولے دمینی یو جہان جوڑو رازی ملگرو رازی ملگرو رازی ملگرو رازی ملگرو زمونگ خاوری نن زمونگ نا تقاضا کڑی دا دیر گلا کڑی دا پسرو گلونو باندھ سو لمبو حملہ کڑی دا دائی گلا کڑی دا راز چی بیاورانی جنگڑی لا سامان جھوڑ گرو خولے دمینی یو جہان جھوڑ گرو رازی مل کرو رازی مل کرو رازی مل کرو رازی مل کرو پے پسے آخر سہر سبا راضی اب رشتہ راضی توری تیری پس پہ بستا پیارا راضی.